سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام او بچی شوي زموږ د دې خبرونې زړه برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته څنګه شوي چې احمد شیبر په کیسه کوربه د خبرونه به په څو شیبو کې پیل شي. خو تر هغه وړاندې خبرونه سپینې مړۍ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت اوږدې مودې ځنډیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکې میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به دا ورزوي د ارزونه وګوري چې د امریکا تر ټولو اوږدې جوړې په پای ته رسېدو سره څه تېروتنې شوي دي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د حکومت او د دې هېواد د پوځ چې امریکایي له نږدې دو لسیزو راهیسې ملاتړ کوه د ګړندي ړنګېدو او بیا وخت د طالبانو د رسیدو سبب شو. د ملي امنیت شورا ویانس جان کیربی وویل چې پر دغې بیا کتنې کار نږدې بشپړ شوی او ادارې چمتو ده چې راتلونکې میاشتې پایلې اعلان کړي. کیربی زیاته کړې ده مکتمل رو چې د اپریل په نیمایي کې به یې نتیجه له خلکو سره شریک کړو. د هغه په خبره د ربیع د راپور محرمې برخې د کانګرس د څارنې له کمیټې سره شریکې کړي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تکاب کشم ولسوالۍ په شهید ګانی کلي کې هغه مهال رامنځته شو چې څو ماشومانو چې یو لاسي بم د نورو وسپنو سره د پلور لپاره لیږدوه چاودنه وکړه او درې ماشومان پکې ټپیان شول. دا یادونې ده چې درې ورځې وړاندې په غور ولایت کې د لاسي بم په ورته چاودنه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوی وه. د اروپایي ټولنې مشران به نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتوني ګوتریش سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي او هم به هغه پلان تصویب کړي چې کیف ته د توپچي مهماتو لیږد زیاتوي. ګوتریش به نن په برکسل کې د دې ټولنې د دوه ورځنۍ سرمشتیزې مېلموي. ګوتریش داسې مهاله په دې سرمشتیزې کې چې د بحث یوه مهمه موضوع به یې پر اوکراین له سرخې ګډون کوي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو صادراتو معتقل لږ تر لږه شپېته ورځې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به هم د ویډیو کانفرنس له لارې له دې سرمشریزې سره یو ځای شي. او اروپایي ډیپلوماټان هیله مندي چې د اروپایي ټولنې په دوه ورځني سرمشریزې کې به چې نن په برکسل کې پیلېږي له دې ډډې وکړي چې په دې ټولنې کې د کاربن ډای اکسایډ خپرېدونکو ماشینونو پر تولید د بندیز پر لانجمنې موضوع خبرې وکړي. جرمني په وروستۍ شېبه کې د اروپایي ټولنې د هغه پلان مخه ډب کړه چې تر 2015 کال پورې د ټولو هغو نوو موټرو پر تولید بندیز لګوي چې کاربن ډای اکسایډ خپروي. په دې سره د اروپایي ټولنې د ستراتیژۍ هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې پر کاربن ډای اکسایډ ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په ټپه درول کیږي. د برکسل په سرمشریزې کې به اوکراین ته د مهماتو د ورکولو او د کډوالو په شمول پر مختلفو موضوعاتو خبرې اترې وشي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مکمو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مسله دلته لمل منوسره په خبرونه کې څیړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نیویل مریس کال تر پیلې دو 15 ورځې مخکې په یو خوله د 2600 اته اویا نمبر پریکلیک له تصویبولو سره په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتو ځانګړی مرستندوی ماموریت د 2024 کال د مارچ تر ولسمې پورې تمدید کړ. امنیت شورا په ورته وخت کې د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په غوښتنه پریکړه کړې چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د لګول شویو محدودیتونو په ګډون ننګونو سره د مبارزې د ترنګوالي یو خپلواک ارزونه وشي. امنیت شورا ویلي چې د دې ارزونې نتیجه دي د نومبر تر نیمایي وروسپارل شي. د راپورونو له مخې ښاغلی ګوتیرش او ټیم یې شي د دې ارزونې لپاره د متخصصانو یو خپلواک ډله وګماري. یوناما په 2002 کال کې د افغان حکومت د غوښتنې په اساس په افغانستان کې فعالیت پیل کړ. په ملګرو ملتونو کې د سیاسي چارو په برخه کې د متحدو ایالتونو د استازي ځایناستي رابرټ ووډ د افغانستان وضعیت ته په کتو تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د بشري حقونو په خاص ډول د ښځو او نجونو د حقونو د هغوی د مشارکت او د سولې او ثبات په برخو کې د یوناما رول مهم وګڼه. د امنیت شورا د بل مهم دایمي غړي هیواد چین استازي د یوناما د ماموریت د تمدید پر مهال غونډه برخوالو ته ویل چې چین د یوناما ماموریت ستایي او په افغانستان کې د یوناما ماموریت د سولې ثبات اقتصادي غوړېدا او ټولنیزو چارو لپاره مهم دی. د چین استازي له یوناما څخه وغوښتل چې د دغو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره متوازن چلند غوره کړي. د امنیت شورا د بل دایمي غړي هیواد روسیې استازي د یوناما د تمدید په غونډه کې وویل چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت حیاتي دی. هغه ټینګار وکړ چې د امنیت شورا د غړیو له لوري د رایو په اکثریت سره د یوناما د ماموریت تمدید به د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. طالبانو هم د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. بل لور ته یوناما په افغانستان کې د نوي کال له پیلېدو سره سم اعلامیه خپره کړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو د محدودیتونو له امله څه باندې 1 میلیون نجونې له زده کړو محرومې شوي دي. یوناما په دې تړاو په خپلې خپرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې یوناما پر واکمنو چارواکو غږ کوي چې د ښځو او نجونو په وړاندې له ټولو تبعیضي سیاستونو لاس واخلي. دغه سیاستونه د یوناما په وینا نه یوازې د افغانستان د نیمایي نفوس د هیلو په وړاندې خنډ رامنځته کوي، بلکې دغه هیواد ته لوی زیان رسوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي نجیب الله آزاد، د سیاسي چارو کتونکي پخوانی ډیپلوماټ شینکی کړوخیل او د بشري حقوقو فعال چې له یوناما سره هم پخوا همکاري کوله محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړه. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی به رامسپور صاحب تاسو ته راشم چې له یوناما سره د کار تجربه هم لري. دا ماموریت له لوی سره ساس په باور د افغانانو لپاره څومره مهم دی؟ رامسپور صاحب، رامسپور صاحب سره مو رابطه لانه د ټینګ شوې فکر کوم. آزاد صاحب تاسو ته براشم. آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د یوناما د ماموریت تمدید د افغانانو لپاره څه اهمیت لري؟
سلامونه او درنښت. په دې کې هیڅ شک نشته چې د ټول غرب او بیا په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په استازیتوب یوناما په تیرو 13 میاشتو کې په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده. د دې تر ټولو مهم بحث د یوناما د هغه مشرتابه دی چې وړاندې تر دې طالبان قدرت تراسي طالبان دپاره په لابي کې مصروف و، لکه مارکس پورتزل. مارکس پورتزل هغه څوک دی چې 2018 نه 2021 پورې د جرمنی هیواد ځانګړی استازی و د افغانستان او پاکستان په چارو کې، او د دوهې د تړون یا د دوهې البته د دوهې د مذاکراتو پر مهال د ځانګړي توګه د بین الافغاني مذاکراتو کوم مذاکرات چې پر لاره چول سوي وو، په هغه کې په ډېر ښکاره د طالبانو لپاره لابي کوله. او اوس هغه د تیر کال په جولای کې، یعنی 2022 په جولای کې، هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د افغانستان په چارو کې، البته په سیاسي برخه کې، یعنی د یوناما په برخه کې ځانګړی استازی وټاکل شو، او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازیتوب یا سیاسي هغه فعالیت په افغانستان کې د معاونیت هم د تور کول شو. او د ډېر په ښکاره درې میاشتې وړاندې وویل چې نړۍ په ځانګړې توګه غرب باید په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور پیل کړي او طالبان سره تعامل وشي. یعنی د پوتزل بیکګراوند چې وکتل سي، هغه د طالبانو لپاره تل یو لابیګر و، نن هم یو لابیګر دی. د یوناما د کار تمدید په افغانستان کې طالبانو ته دا ډاډ ورکړی دی چې دوی سره د غربیانو، دوی ټول ته غربیان وایي، امریکایان وایي، ملګري ملتونه او د ملګري ملتونو تر چتر لاندې ایجنسیانې چې دي، نو طالبان ته دا ډاډ ورکول سوی دی چې غربیان په غیر مستقیم ډول دوی سره تعامل شي. هغه کره معلومات چې زه یې شخصا لرم، د یوناما له آدرسه د طالبانو کورنۍ چارو وزارت، حتی د بهرنۍ چارو وزارت مشورې ورکول کېږي، وخت نا وخت مشاورین ځي او د یوناما له دفتره وځي او هلته ځي. نو په ټوله کې د یوناما د کار تمدید په افغانستان کې طالبانو باندې هغه فشارونه چې توقع یې ده، هغه د کمیدو باعث سوی دی. طالبان ته لا ډاډ ورکول سوی دی.
آزاد صاحب، مننه. دې اړخ ته بیا هم راشو وړاندې. اوس به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب، تاسو چې له یوناما سره د کار پخوانی تجربه هم لري، دغه ماموریت د افغانستان لپاره څومره مهم ګڼي؟ رامسپور صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟ رامسپور صاحب، فکر کوم چې تخنیکی مشکل لرو چې لرم سپورت صاحب سره خبرې نه اورو. بیا به هم هڅه وکړو. را بشم رامسپور صاحب سراور نه بیا هم نه سراور اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې د یوناما د ماموریت تمدیدېدل خصوصا د میرمنو او نجونو په برخه کې چې دوی په خپله غونډه کې ټینګار هم په دې وکړ چې په دې برخه کې به یوناما هلې ځلې کوي او د نوروز په ورځ هم یوناما چې کومه اعلامیه خپره کړه په هغه کې د نجونو پر تعلیم ټینګار وکړ. آیا یوناما ماموریت په دې برخه کې څه لاسته راوړنې ولري د دې کال په ترڅ کې؟
ماموریت سم دیدل یو نیک کار دی او خوشحالی سے اکل یو آدرس شده چې په افغانستان کې پرانستل شوی دی او تر څو پورې وکړي خصوصا په دغه اوسني ناورین کې چې افغانستان ښکیل دی یو آدرس واوسیږي یو ځای واوسیږي چې اکل د افغانستان په وضعیت باندې دنیا ته رپورټ ورکړي او په مسایلو باندې ورسره خبرې وکړي او د دنیا توجه افغانستان ته واړي او خصوصا د کومکونه په برخه کې معلوم ده. راځو په دې کې چې مثلا سیده چې یوناما کوم په اسلام کوم نظامي قدرت نه لري چې طالبان همیشه په یو نظامي فشار له تاثیر لاندې راځي، نه په داسې په ډیپلوماسي په ژبه باندې چې دوی باید پوهېدل وي. متاسفانه په هغه ژبه باندې دوی ځان نه بلدوي او نه غوږ نیسي. کېدای شي یو تعداد کسان چې په خپله په سیستم اته د رهبری په سطح به موجود وي، اما معلومیږي چې ورو په ورو هغوی خپل هغه پیسله هغه موقف یا هغه اثر رسوخ چې په تصامیمو کې باید ولري هغه د لاسه ورکوي، که هغه د ملا یعقوب ډله دی، که هغه د سراج الدین حقانی ډله ده، او که هغه د دوحې د مذاکراتي ټیم اعضاوي دي. معلومیږي چې ورو په ورو باندې قندهار پیسلا خپل هغه په دغه ټولو مسایل ځایونو کې پیسلا هغه قدرت باندې پنجې خښې کړي دي او چاته هغه نه ورکوي. نو متاسفانه هغوی نما سره هم کومه راکړه ورکړه نه لري او نه ورسره خبرې اترې کوي، او نو دا ورته مهمه ده چې دنیا د افغانستان باره کې څه نظر لري، په رسمیت باندې پېژني که نه پېژني.
اغلی کړوخیل، یو بخښه، یو خو د افغانستان داخلي مسله ده چې طالبان په خپلو کې څرنګه دي، لیکن په مجموع کې فرزند یوناما په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې په درو میاشتو کې به امنیت شورا ته راپور ورکوي. په دغه اړخ او یا مثلا د کال په اخیره کې به یو ارزونه کوي چې نړیوال له افغانستان سره څه رقم تعامل وکړي. له دې پلوه که ورته وکتل شي، آیا دا ماموریت نور د تیر کال په تناسب با ارزش سوی دی او که نه؟
کامله. دا ډېر مهمه ده. ګورې شبر صاحب، د افغانستان په وضعیت باندې یو رپورټ لیکل او کېدای شي له اسنادو سره، دا ډېره مهمه ده چې دنیا لپاره چې کله دوی د شورا امنیت ته وړاندې کړي په زیاتو مسله شاید تصمیم ونیول شي او طالبان باید پوه شي چې دا موضوع باندې سطحي ونه نیسي، بلکې دا موضوع جدي ونیسي. یو ماموریت چې مثلا د کومکونو دپاره و یا د خبرو اترو لپاره و، اما دا چې په د افغانستان په وضعیت باندې رپورټ جوړول په درېو میاشتو کې او په آخر د کال کې او شورا امنیت ته وړاندې کول، زه فکر کوم دا ډېر مهمه ده او کېدای شي دغه رپورټ په اساس باندې ځینې پریکړې وشي، ځینې تصامیم ونیول شي چې شاید دغه برخورد له طالبانو سره یا دا میکانیزم دی د تعامل فرق وکړي، جدیتر سي، مهمتر سي، تاثیرات باندې قوي شي، محدودیتونه ور باندې وضع شي، ځینې نور چینلونه استفاده وشي چې دغه بیا به طالبان ته شاید ډېر اسانه نه وي. زه فکر کوم چې دا نوی ماموریت پرتله په پخواني ماموریت باندې
آزادی پسپو کې پروګرام له آزادی راډیو اوري. دا پروګرام تاسو په فیسبوک هم کتلی شئ. زموږ میلمانه دي شینکی کړو خیل، نجیب الله آزاد او ابوالاحرار رامسپور. البته شینکی کړو خیل او نجیب آزاد د فیسبوک له لارې په ویډیو شکل هم له موږ سره په دې خپرونه کې دي، او رامسپور صاحب د ټلیفون له لارې دی. رامسپور صاحب، که چېرته ستاسو امغه د خبرونې په پیل کې مې هم دا پوښتنه وکړه چې ستاسو له تجربه واورو چې له یوناما سره لري، څه فکر کوي چې د یوناما ماموریت په اوسنی وخت کې د افغانستان لپاره څومره مهم دی، او آیا له پخوا سره د دوی ماموریت کې څه تغییر راغلی؟
تاسو ته خپل سلامونه درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د یوناما ماموریت هر کله مهم وو او اوس هم مهم دی، ځکه چې د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې مونږ او تاسو وازنای مرجع او منبع همدرد ملګرو ملتونو سازمان دي چې هغه کولای شي په بحراني حالاتو کې هم هیوادونو سره خپل روابط وساتي. د دې په څنګ چې هیوادونه خپل روابط دی او مثلا یو هیوا سره قطع کولای شي، لیکن ملګرو ملتونه دا د څه یو بنسټ دي چې باید خپل اړیکې وساتي. او دا عامل هم وو چې سره لدې چې اوس مثلا د طالبانو دا موجوده حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمي توګه پیژندل شوی نه دي، خو بیا هم ملګرو ملتونه مجبور دي د خپل دندې په چوکاټ کې چالته شتون ولري او خپل ماموریت هلته وساتي. نو د دې په اساس په اوسنی وخت کې چې دوه قطعنامې هلته تصویب شوي دي په شورای امنیت کې په 14 مارس کې، یوه قطعنامه دا وه چې باید یو مستقله ارزونه وسي، او یوه قطعنامه هم دا وه چې د یونما ماموریت تر یو کال پورې تمدید کړ. دا دوه قطعنامې د هغه قطعنامې چې تیر کال تصویب شو چې شپږ ویشت نمبر قطعنامې دي، د هغه په چوکاټ کې دي. د شپږ ویشت نمبر قطعنامې کچېرې مونږ او تاسو وګورو، په هغه کې په ډېر جزئیاتو سره دا راغلي دي چې مثلا د یونما ماموریت مکلف دي چې د موجوده چارواکو سره خپل انګیجمنت وساتي. انګیجمنت یعنی خپل اړیکې وساتي. دا په هیڅ ډول د موجوده حاکمیت د رسمیت پیژندلو یا هغه ته د تقویت کولو معنی نه ورکي چې ځینو کارپوهان یا ځینې کسان داسې فکر کوي. دا په دې معنی دی چې باید خپل هغه مساعی جمیله څخه استفاده وکړي، موجوده چارواکي وو حسوي چې تر څو دوی نړیوال بشري حقوقو، نړیوال کنوانسیونونو او هغه کوم بین المللي موازینو چې باید یو هیواد ورته ژمن وسی، هغه ته باید ژمن پات شي.
رامسپور صاحب، تاسو چې ما البته د خبرونې په پیل کې مقدمه کې هم د ارزمونې ته اشاره وکړله چې دوی ویلي چې د افغانستان یا ځانګړې ارزمونه به کیږي او د کال تر اخیره پورې به بیا د دې نتیجه هم امنیت شورا ته وړاندې کیږي. سره له دې چې دا خو واضح خبره ده چې ملګر ملتونه عملی اقدام څه نشي کولای، لیکن که په دې ارزمونه کې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې په کابل کې د واکمنانو کارونه او اقدامات لغه څه سره په ټکر کې دي چې ملګری ملتونه یې لنړیوالو غواړي، ملګری ملتونه په هغه صورت کې څه کولای شي؟
ملګری ملتونه خو بیلابیل لارې چارې لري چې بیا کولای شي د هغه لارې چارو څخه دوی استفاده وکړي. په اوس وخت کې هم تاسو او ټول د موږ او تاسو وطنوال په دې باندې پوهیږئ چې طالبان تر تعزیرات لاندې دي، ځکه چې هغه کوم توقعات دا قطعنامه کې هم همدا سره غلې دي. اگر کوم توقعات چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درلوده، هغه کې په دغه قطعنامه کې خصوصا په دغه قطعنامه چې شپږ نه او یو قطعنامه دي، په دې کې خپل نگرانی خودلې دي. دوی ویل دي یعنی اگر قطعه توقعات چې نړیوال درلود، طالبان متاسفانه په دغه تیر 13 میاشتو کې پوره ونه کړ. نو د دې په اساس د ارزونه په کار کې راغلي او دغه ارزونه به کیږي، او دغه ارزونه نیته چې مثلا 18 نومبر د سکل تکل سوي ده، تر هغه مودې پورې دغه به پلاوا کمیټې یا دلې به دغه ارزیابي وکړي، او دغه په نتیجه کې کچېری واقعا دا ثابت شو چې موجوده حاکمیت یعنی طالبان نړیوالو سره په خپل انګیجمنت او په خپل مراودات او خلکو سره په خپل پالیسی او په خپل اعمالو کې داسې کړنې ترسره کړې دي چې هغه نړیوالو ته د منلو ول نه دي. کیدای شي چې بیا په دې کې یو سلسله تصامیم ونیول شي، په دې کې موږ او تاسو به منتظر پاتې شو چې بیا نړیوال څه تصمیم نیسي.
مننه رامسپور صاحب. آزاد صاحب، د نومبر 18 نیټه چې یوناما بشپړ راپور امنیت شورا ته وړاندې کوي، که فرضاً په دغه راپور کې دوی په کابل کې پر واکمنو انتقادونه وکړي چې د دوی کارونه د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم نه دي، بل لور ته په امنیت شورا کې که چیرته ټول غړي هم د امنیت شورا دا ومني چې دا اعمال یا افعال سم نه دي د دوی له اصولو سره، لیکن په امنیت شورا کې د امنیت شورا د دایمي غړي په یوه خوله نه دي، فرضاً چین له طالبانو سره نږدې ده، روسیه بل لور ته له طالبانو سره نسبتاً پخوا نږدې روابط درلودل، که د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا او فرانسه یو دریس خپل کې دا دوی بل دریس خپل کې، بیا خو امنیت شورا څه نشي کولای؟
قرآن ته دې چې تاسو دې پوښتنې ته راسمه شیبر صاحب، په دې کې شک نشته چې د ملګري ملتونو شتون په هر هیواد کې، هغه همدغسې هیواد چې هغه د جګړې او د غربت او بې سوادۍ او د بې وزلۍ او بشري ناورین سره مخ وي، هغه ډېر مهم دی. خو په ځانګړې توګه البته د هغه ایجنسیانو چې هغه د بشري ناورین د مخنیوي لپاره کار کوي، یونما هلته د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هلته نه ده. یونما یو سیاسي ایجنسی ده د ملګرو ملتونو چې په تېرو شلو کلونو کې هم فعالیت کړی دی او هغلته هم نیوکې پر سوي دي. حتی د افغانستان پخواني دولت هم په وار وار نیوکې پر کړي دي او ځینې نورو هیوادونو هم اوسنی فعالیت ته که موږ راسو، په دې کې شک نشته چې هلته موجودیت دی. اما دا موجودیت څه ډول دی؟ ما مخکې یادونه وکړه د مارکس پوتزل چې هغه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه دی د افغانستان په چارو کې، او هغه تر دې وړاندې د 2018-2021 پورې د جرمني هیواد ځانګړی استازه د پاکستان او د افغانستان په چارو کې، او هغه ډېر ښکاره طالبان لپاره لابي کوله، ډېر ښکاره یې لابي کوله. او دا درې میاشتې وړاندې مې غوښتنه وکړه نړۍ څخه خپل د ډیپلوماتیک حضور هلته ولري. اوس نو خبره دا ده چې د نومبر کې دا راپور راځي، یوه فرضیه هغه چې تاسو وړاندې کړه، بله فرضیه هغه ده چې که د پوتزل په مشرتوب او په هدایت او یا په لابي باندې دا راپور داسې خپرېږي چې هلته موجوده واکمنان هغسې نه دي لکه نړۍ چې وایي، معنی هغه بشري حقونه یا هغه کنوینسیونونه د ملګرو ملتونو چې په دې باندې تور دی چې تر پښو لاندې کوي نه دي کړي، او په دې کې اصلاحات راغلي. که دا راپور دا فرضیه راغلو، که دا راپور داسې دا خو بیا د افغانستان راتلونکي لپاره خطرناک دی چې ملګري ملتونو ته دا راپور راکول شي. اوس راځو ستاسو پوښتنې ته مشخصاً، که چېرې دا راپور دا فرضیه راغلو چې دا راپور داسې ورکول کېږي چې طالبان د ملګرو ملتونو د ټولو کنوینسیونونو په ځانګړې توګه د بشر حقونه آی سی سی پی آر ایف ڈی ایچ ڈی ایچ آر او د ملګرو ملتونو چارټر په ټول کې منشور تر پښو لاندې کړی دی، هغه کنوینسیونونه چې پخوا افغانستان یې غړیتوب درلود او طالبان اوس غړیتوب نه لري، ځکه چې تاسو اساسي قانون نقض کوي. ډېری کنوینسیونونه سره لاړل او ټول بشري حقونه چې هغه ډېر ښکاره دي دا نقض کېږي، نو ملګري ملتونه به څه کوي؟ د امنیت شورا به څه کوي؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د ملګري ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي چې دي هغه ډېر په ښکاره باندې تیر کال کله چې دوی نما ماموریت هلته یو کال لپاره تمدید شو، ستاسو به پیادي چې روسیې ډېر په ښکاره د دې ماموریت د تمدید مخالفت وکړي، او روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې دایمي غړی ده. کله چې دوی د یونما په د فعالیت یا د ماموریت ادامې مخالفت هلته وکړي، نو بیا خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې دایمي غړي په توګه باندې دی. ممکن هغه فرضیات که هغه فرضیه وبوله او راپور دغسې چې د طالبانو په خلاف راپور چمتو شي، دغه په وړاندې درېږي. په ځانګړې توګه چین او روسیا د ملګري ملتونو د امنیت شورا د دایمي استازو په توګه کله پرېکړه، نو بیا هلته تاثیرات نشي لرلی. په ټوله کې موږ دا ویلی شو چې د ملګري ملتونو د امنیت د ملګري ملتونو د سیاسي ایجنسي د یونما فعالیت په افغانستان کې نن او د نومبر پورې چې کوم راپور دی چمتو کوي، زه فکر نه کوم چې هغه د افغانستان په وضعیت باندې زر اغیز هم ولري.
مننه آزاد صاحب. اغلی کړوخیل، ستاسو نظر څه دی؟ مثلا یو لوی انتقاد چې د طالبانو په حکومت شته، هغه د نجونو او میرمنو حقوق دي، بشري حقوق د تعلیم په شمول. آیا فکر کوي چې د نومبر د 12 نیټې په راپور کې که چیرته یونامه داسې یو راپور وړاندې کړي چې طالبانو دغه حقوق نقض کړي دي، امنیت شورا به په یوه خوله باندې یوه پرېکړه وکړي؟
زه فکر کوم چې درسته ده چې مثلا په لوی فیصلو کې یا په ټولو فیصلو کې به چین او روسیه به هغه کوم هغه سیاسي رقابت یا مخالفت یا د اوکراین په موضوع باندې فکرونه چې مختلفه دي، شاید مختلف دریز ولري، چې مالدار یا سیاسي دریز به وي. اما که چیرې غربي نړۍ وغواړي او اسلامي ممالک بدون شک ورسره درېږي، زه مطمئن یم چې یو پرېکړه کولی شي چې هغه به قیمت ولري د طالبانو دپاره. امیدوارم چې دغه پرېکړه د افغان ولس لپاره قیمته تماما نه شي. نو هغه کې زه زیاته اندېښمنه نه یم. زه فکر کوم چې او نه د پوتزل له خولې نه داره راپور نشته کېږي، ځکه چې دا راپور به مختلف کسانو سره خبرې به کېږي، مختلف مراجع به تایید وي، مختلف مراکز به ورته اسناد اراکوي، انفرادي اشخاصو چې مثلا صدمه لیدلې ده. نن سبا تاسې وګورئ که چیرې مختلف مطبوعاتي ادارې په افغانستان کې بندې شولې، اوس تقریبا دومره کسان چې هغه یو سمارټ تلیفون هم لري، هر څوک یو خبرنګار جوړ شوی شي، کېدای شي ډېر مسلکي راپور نه وي اما ډېر اسنادونه ټولولی شي. یعنی مطلب دا ده چې د پوزل خل نه باندې لیکل کیږي بلکې مختلف مراجع لارې باندې یو قوي راپور به جوړیږي او د شورت امنیت شورا په دې باندې غږېدل یا خبر کول یا شریکول زه فکر کوم خورا مهمه خبره ده او شو امنیت شورا کولای شي چې ډېر قوي تصامیم ونیسي. نو که کچې مخالفت هم وکړي او کچېرې دغه مالک وغواړي کومه پرېکړه وکړي د پلي کېدلو لپاره لار لټوي او هغه به پلي کړي.
مننه رامسپور صاحب. د دې یوناما چې دا ویلي دي چې په درو میاشتو کې راپور وړاندې کوو، څنګه دغه راپور څومره اهمیت لري؟ دوی خو پخوا هم ورته کارونه کړي دي.
مننه پسر کوزی. یو شی ته غواړم چې اشاره وکړم چې د یوناما ماموریت یوازې یو سیاسي ماموریت نه ده، خصوصا د شپږ ویشت نمبر قطعنامې چې په 2022 کې صادر شوې ده د شورا امنیت لخوا، په دې کې هماهنګي او تسهیل د بشري کمکونو دا هم د یوناما په غاړه ده. مخکې هم یوناما په بشري برخو کې هغه کوم بشري یومنیټیرین کلستر چې په افغانستان کې موجود وو په ټولو کې دوی مشري کوله او هماهنګي کوله، یعنی دوی هر کال پیسې راغونډول، دنیا باندې غږ کول او هغه پیسې بیا په بشري مسایلو کې مصرف کېده. اوس هم دغه کار په یوناما کې ډیر عمده برخه تشکیله، یعنی یوازې سیاسي مسایل نه ده. دومه مسله دا چې تاسو د پښتنې په ارتباط درې میاشتنۍ گزارش دهی ده، مخکې هم وو اوس هم ده، او دا ډیر مهم ده ځکه چې سیاسي موضوعات او سیاسي حالات په یو حالت کې نه پاتې کیږي. د مخکې د چین او روسي مسایل هم یو څو، چین او روسي هم په دغه مرحله کې کوم مخالفت نه دی خودلی، صحیح ده چې مخکې دوی مخالفت خودلی وو ځکه چې دوی ته دا ډیر مهم ده چې دوی امنیت څنګه خوندي کړي په دغه منطقه کې. د تروریستي ډلو شتون چې انټونی ګوتریش درې هفتې مخکې وویل چې درویش تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، دا یو غټ چالنج ده ټولو هیوادونو ته، دا یو غټ خطر ټولو هیوادونو ته. نو دې له کبله دغه هیوادونو خپل امنیت ته ډیر نگرانی لري او په دې کې شک نشته دوی په دغه د یوناما په ماموریت په تمدید کې یو غږی په خپل منځ کې لري. او دغه درې میاشتنۍ گزارشات چې دي د سیاسي حالات چې کله تغییر مومي، نوې تحولات راځي، په دننه سي کېږي، موجوده حاکمیت سي اقدامات کوي او د خلکو وضعیت سره رقم دي، دا باید یو اپډیټ او تازه راپور به هر درې میاشتې کې شورای امنیت وړاندې شي چې مخکې هم دا کار یوناما کوله او اوس هم کوي.
مننه رامسپور صاحب. ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. دا پروګرام تاسو په فیسبوک کې په مستقیم ډول هم کتلی شئ. یو اوریدونکو د واتس اپ لاله را سره دی، د دوی نظر به هم له میلمنو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ ازادي چپو کې پروګرام.
اکبرین د پاکستان اورورا.
مهرباني شرغلې.
مهرباني دې مننه خیر اوسې. نظر مشکله
هو بخښه ساس خبره مو نه خسته.
ما دا کومه خبرونه ستاسو شراکت د مسله دا ډېر خوندور خبرونه ده. تاسو زه ډېر ډارو مشتاق یم کوم زه دا بخښه ډېر اوسې راډو نه د تعقیب کړم.
مننه خود چې خبرونه کته مو زنګ وه را بشو بحث به بیرته دوام ورکو. اغلی کړو خیل رامسپور صاحب ویل چې دا درې میاشتنی راپور هم د یوناما مهم دی، لیکن بل لورته یوناما د بشري حقوقو په برخه کې هم راپور خپروي او په یغه راپور کې په تیر یو کال کې د طالبانو په افعال او اعمال باندې ډېر سخت انتقادونه کړي وو چې طالبانو بیرته رد کړل. هغه که اوس یو لورته یوناما راپور خپروي او انتقاد کوي، بل لورته طالبان ردوي او نړیوال خاص هم وایي چې ځینې بندیزونه په طالبانو لګولې دي، بیا به نتیجه څه وي ستاسو نظر؟
متاسفانه طالبان بجای دې چې هغه خپل نیمګړتیاوي یا غلطیانی یا اشتباهات چې کوي دغه مسؤلیت واخلي، بار بار هغه مسله ردوي. که خاغله متقیش که سو شروع که با که چاوتل چه فلان کسو وزل شو یا دومره کسان وشل که گی خسارانه گرفتاریانی که گی شکنجه که گی اختلف که بی بریم چه نمی راکی کنه. نو دا یو واقعت ماویلی چه وست نمایی افغانستان جورنالیست جور شوائی دا و اسناد مغی که گی و دی پورا پا دی بانی پویی گی چه دی افراد دا کار که یکی دیشه مرکزی داره با که شامل نی وی یا مرکزی استخبارات هم دیر گرفتاریان که گیو شکنجه که گی بیدید دلائل هونه، لیکن اغا انفرادی اشخاص هم سی جرائم او جنایت مرتکب که گی بجای دیسی اوی مجازات که او اصلاحات را ولی خلق تا اتنا ور که دی بار بار دی مسائل باید انکار که بی او یا تر وست پر امتاسی او گوری که اغا دی علماء و آیت چه دی امارات نتلال ایو حتی هغه کسان چې په دغه بندیزونو کې لاس تر یغلو سره ونه کتل او نصرت الدین اقانی او یا ښاغلي متقید کسان سره وکتل، نو دوی وویل چې دا خو کاملا نه دی بند شوی تر امر رسانی پورې. زه فکر کوم دغه امر رسانی به بالاخره دومره بې اعتباره شي لکه څنګه به ویل چې کار رو باندې کیږي. نو دا رایې حل نه ده. طالبان هم باید په دې کې واقعا جدي تجدید نظر وکړي په خپل دریس کې، څومره چې جرأت یې وکړه خبرې وکړي باید هغه جرأت وساتي. ګرچې دوی دوباره قندهار ته وغوښتل شو او دوی شاید تهدید شوي وي چې یا کوم هغه یو له سرحد نه اخوا یو قوت یو فشار موجود وي له ځینې مدارسو نه او له هر طریق نه چې په دوی باندې چې باید دوی په خپل منځ کې سره ونه ویشل شي. په هر صورت زه فکر کوم چې که هر څومره دوی دا خبره رد کی بلاخره دوی ته تاوان رسی که ولس خو اوس په مشکل کې ده او دا مشکل نه خلاصون لپاره باید تر کوم وخته باندې به تحمل وکړي. یا دنیا د سی یو مملکت سره څنګه کولای شي په اساس تعامل ته غاړه کیږي یا سره همکار اوسیږي چې دوی مطمئن نه دي چې دوی مثلا په داخل کې سره روان دي او نه تنها چې ولس سره څنګه کوي بلکې هغه افراطي ډلې له دغه فیلو وضعیت څخه استفاده کوي او پر اتلونکي کې څومره د یو سر ګواښ جوړیږي څنګه چې امریکا خپل اندېښنه د داعش له موجودیت څخه او د ګواښ څخه خپل اندېښنه شریکه کړله. نو زه فکر کوم دغه ردول هم بالاخره باید دوی قبول کړي او که دوی بله چاره نه لري او یا داسې مثلا د هغه پایله به څه وي هغه ته باید منتظر واوسیږي شاید ورته قیمته تمام شي.
مننه آزاد صاحب، ستاسو په باور مثلا که طالبان په خپلو کې ځینې اختلافات سره ولري او فرضیه ده چې یوناما خپل راپور وړاندې کوي او ځینې طالبان د یوناما راپور تایید کړي او ځینې نور یې رد کړي، بیا به خبره په کومه خوا لاړه شي؟ خو بیا خو د طالبان خو په عین وخت یو سرپوش هم دی چې یو نسبي امنیت یې په خپله ګټه باندې په افغانستان کې پلی کړی.
کوری ستاسو پوښتنه به په دوو برخو ویشو. یو د یوناما هغه راپور چې هغه حقوقي بڼه لري او بلې سیاسي احتمالات یا سیاسي راپور دی. په حقوقي بڼه کې د ملګرو ملتونو هغه منشورونه، د ملګرو ملتونو هغه کنوینسیونونه، البته چې هغه په ټوله نړۍ کې خورا ډېر درنښتو ته کېږي، سره دی چې په ډېرو هېوادونو کې هغه سیاسي ساختارونه متفاوت دي، ټوټالیټیریان دی یا ډکټیټرشیپونه دي او هغه ځینې وختونه دغه کنوینسیون یا د بشر حقونه نقص کوي. لکن هغه په کاغذ پر مخ راغلی دی، په کتاب کې راغلی دی، د قوانینو او د حقونو په برخه کې. یوه برخه یې دا ده چې طالبان د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي. د بشر حقونه په بیلابیلو برخو کې په ټولو کنوینسیونونو کې هغه چې د نړۍ ډېر شمېر هېوادونه درنښت ورته کوي او هغه پلي کوي او هغه قوانین هلته دغو د پلي کولو لپاره شپه ورځ کار کېږي، طالبان دا په ښکاره نقص کوي. دا داسې یو څه نه دي چې یوناما دې راپور ورکړي او بیا دې دا ښکاره شي. د ښځو مسله، هغه د مکاتبو مسله وي، هغه د ښځو د کار مسله وي، او د حتی د نارینه وو چې هغه د طالبي فکر باندې نه دي، د هغو شکنجه کول، د هغو نیول، د هغو څخه د بیان ازادي اخیستل. تاسو ستاسو رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا هغه د بندیز پر لګېدلی دی، دغه ستاسو رسنۍ. نو داسې پټ شیان نه دي چې دا د یوناما په درې میاشتنۍ راپور کې راځي. دا ډېر ښکاره دي او په دې باندې تر اوسه پورې هېڅ ډول د دې په وړاندې باندې اسلام الله دے شول. سو دو برخه سیاسی برخه کچیر دا راپور کې دا راځي چې طالبانو په منځ کې اختلافات دي. نو هغه ته ډېره بریده پورې د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه د هغه کنوینسیونونو چې هغه د بشر حقونه دي، هغه د فکر او د ژبې ازادي ده، هغه د په ټوله کې د بشریت حقونه چې په بیلابیلو برخو باندې ویشل شوي دي، په یوه پورې د طالبانو خپل منځي سیاسي اختلافات هیڅ راپور هیڅ اړه نه لري. یو په راپور کې دا راځي چې راه هم سي هغه د پام وړ نه ګرځي. اما هغه سرپوش چې تاسو یادونه کوئ، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا اختلافات اوس هم شته او خورا ډېر دي، په اوج کې دي. اما هغه سرپوش یو ځای اداره کیږي او هغه سیاسي مدیریت چې په کوم ځای کې کیږي، په هغه جی ایچ کی یا راولپنډې په ادرس کې، هغه دا وضعیت دې تر دې بریده نه پرېږدي چې دغه اختلافات دی د طالبانو دې حد ته ورسیږي چې هغه د ملګرو ملتونو په سټیج باندې یا په نورو سټیجو باندې بحث پر وسي. هغه د پاکستان د ستراتیجیک ډیپت له ادرسه یا د یو د پالیسي له ادرسه وخت نا وخت دا اختلافات اوج ته رسول دي، د ټیټولې دي، متوسط حالت ته راوستل دي، تر څو د هغو خپل د بهرنۍ پالیسۍ له مخې هغه څه چې دی غواړي د افغانستان په حق لباندې د نړۍ سره خبرې پر وسي او په وار واري کړي دي. همې لابي ورته کړې ده، مې نقد کړی دی. هغه په بیلابیل وخت د افغانستان له ادرسه سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیازات ترلاسه کړي دي، نه یوازې په تېرو 45 کلونو کې بلکې نن هم دا کوي. نو هغه سیاسي اختلافات زه فکر کوم چې په دغسې راپور او د ملګري ملتونو یا د یونما په ماموریت پورې اصلا تړاو نه لري. که چیرې هغه وي هم، موږ ولیدل په تېر جمهوریت کې اختلافات خورا ډېر و د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني ترمنځ، اما هغه به مستقیما بېرته د دې ستراتیژیک بازار امریکا مداخله وکړله. یونما په هغې کې که هڅه کړې هم و رول به نه درلودی، او نن هم په دغسې موضوع کې یا په دغه ساحه کې.
مننه آزاد صاحب. البته دلته بیا هم همدا سوال دی چې د افغانان پاکستان ته په ډېره لویه سترګه ګوري. آزاد صاحب سره اورو؟ ما د افغانان پاکستان ته په ډېر زه فکر کوم په ډېره لویه سترګه ګوري. البته زه د راپورونو په استنا دا خبره کوم، امریکا نړیوالې ټولنې، ناټو او پلسکونو هیوادونو افغانان سره متحد کولای نه شوی، او فکر کوو چې په اقتصادي مشکلاتو اخته پاکستان دا کار کولای شي. رامسپور صاحب، ستاسو نظر که واخلم، څه فکر کوئ چې یوناما څومره فشار په طالبانو باندې راوستلی شي چې په افغانستان کې لږ تر لږه ځینې مهم شیان لکه د نجونو مکتبونه او د نجونو پوهنتون پرانیسي؟
متاسفانه تر اوسه پورې چې مونږ او تاسو ګورو په دغه تېرې 13 میاشتو کې خو د ملګرو ملتونو یا نورو بین المللي مراجعو لکه اتحادی اروپا یا مثلا د سازمان کنفرانس اسلامي یا داسې نور نهادونه هیڅ یو په دې باندې قادر ونه شو چې په د طالبانو په سیاستونو کې کوم اغیزه وکړي او کوم تغییر رامنځته کړي. متاسفانه او زه فکر نه کوم چې یوناما په یوازې توګه دا کار وکولی شي، ځکه چې یوناما کوم اجرایی قوت ندی، کوم دغه نه لري، پاور نه لري. د هغه پاور صرف انداری چې خپل مونیټورینګ وکي، یعنی خپل نظارت وکي او خپل گزارشات جوړ کړي. نړیوال ته دا ډیر مهم ده د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې چې یو معتبر منبع دوی ته موجود وي چې کره او دقیق معلومات او گزارشات جوړ کړي، چې دا کره او معلومات کره معلومات او گزارشات یوازنی منبع اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر دی چې دوی کولای شي دغه کره معلومات راټول کړي، ځکه چې یو سلسله ډیپلوماتیک مسؤلیت لري دوی، او د دوی دغه مسؤلیت د طالبانو لخوا په رسمیت باندې پیژندل شوی دي، او دوی ته دا فرصت ورکوي چې د خو اخوالال شي او خپل گزارشات جوړ کړي. نو په دې اساس دغه گزارشات ډیر مهم دي، سره له دې چې د مونږ خلک ټول په دې باندې خبر دي چې په افغانستان کې څه تیریږي، اما نړیوال ته دا ډېر ضروري چې باید یو کره معلومات، یو کره او معتبر مرجع ترلاسه کړي.
مننه رامیس پور صاحب. یو دوه اوریدونکي را سره دي، اوریدونکو ته به مخه کو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي په څپو کې پروګرام
برته تاسو سلام او د مېلمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاډی کا کې لغمان
اشته راغلی. همدر صاحب مهرباني.
مخنه د ما خو مونږ د غیولن نظر د سکه ما پالیسی د افغانستان په اړه کې د امریکا وا په دې شبو کلو کې دا ډیره یو ناکامه پالیسی وا، او کله تحول نه مخ کې وا که وسته دا یو اوس یو بل تیر وطنه د سوس طالبانو سره دا تحمل نه کوي، او اوس هم د پاکستان په خلی باندې چلی جو اوس خپل د اعتراف کړي چې مونږ اوس هم د دین آباد هم د افغانستان په اړه کې ګډ کار کوي پاکستان او امریکا. او ګوره ترامپ هم دا پاول خطاب کې دا اقرار کړي دا چې مونږ په ټول عمر پاکستان دوکې راکړي، او اوس هم د ناکامه پالیسی په دې رشي برته چې دوی خپل لور نه دا پیژندل، کله خپل لور ونه پیژندل کنه نور باندې هم د قتل نه ناکامۍ سره مخ شي. دا ولس خو افغان زوريږي خود همدغه ناکامي د ګوره دی نه ولس له زوري دا خلاص ک نه وس حکومت د رسمیت پیژني، نو دا نه مکتبونه چالان دي، دا ټول دې ناکامه پالیسی ده. دا تړون کوم ټول خبرې ته د پاکستان بخله کول وس د پاکستان دا ونی سی کنه چې مثال خبرې تا خو ماته ویل چې طالبان مثال بدل سری کوم دي، خو دې نور نه پیژني. همدغه څه به ناکامۍ سره مخې تر څو خپل غلطۍ خپل ونه من یو ځان ته خپل غوته ونه نیسي نورم وخت ونه
نیسي.
چین ته ناکامه شو، روس ته ناکامه شو، د ټول ایران ته ناکامه شو، د ټولو ته ناکامه شو، صرف د پاکستان په پالیسۍ ناکامه شو.
مننه. بل اوریدونکي ته به مخه کو. آزاد په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ. مهرباني. بل هو مهرباني خبرې وکړئ.
بله، ما نظر خدا ده باید دا خارجان شده دا کون پالیسی دا افغانستان باره که لری دا پالیسی خسر لسر ناکامه ده. او دا امرسانی شده دا پسیه نلده.
دا د دې اورینو ټلیفون هم قطع شو او له خندا سره وربشم اغلی کړو خیل ک ستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې دغه د ملګرو ملتونو فشارونه د خبرونې لپاره مودا وویل چې د یوناما نوې ماموریت له پخواني سره یو څه فرق لري. یوناما لوی سره که په افغانستان کې له طالبانو سره او د طالبانو په مخالفت باندې ځین راپورونه ورکړي، آیا فکر نه کوي چې د دې خطر هم شته چې له یوناما سره د طالبانو اختلاف راشي، نو چې د افغان نجونې له مکتبونو بندوي خو ملګرو ملتو ته هم ویلی شي چې دفتر هم بار کړي؟
زه فکر کوم چې طالبان دا کار نشي کولی، ځکه چې د اوسنۍ ناورین چې یو اندازه البته ټول نه یو اندازه په اسلام مدیریت شوی دی، همدغه د یوناما موجودیت، همدغه د مختلفو ادارو کومک رسانه ادارو شتون ملته دی چې کار کوي، او دغه ټوله همغږي و همکاریانې چې یوناما له دوی سره کوي او د خپل ماموریت مخته بیایي. همدغه د څلوېښت میلیونه ډالر چې هفته وار راځي او د افغاني کرنسۍ هغه ساتلی پیسه له انفلاسیون جلوګیري کېږي، یو اندازه نرخونه ورسره مهار شوي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې طالبان لپاره یو ستر کومک دی. تاسې وګورئ چې حتی خپله د ادارو اعلان وکړه چې 28 میلیونه افغانان اوس شدید بشری کمکون ته ضرورت لري. داسې یو 2 میلیونه کسان چې یو رقم داسې ښیي چې 3 میلیونه هغه کسان دي چې له قحطي سره صفې ته پسته داخلیږي، او هغه به ډېره سخته حالت وي چې کېدای شي دا کورنۍ به یو یا دوه ورځې بیا ډوډۍ نه لري. نو دا که داسې یو حالت راشي دا خو یو بدترین حالت دی. یا مثلا پسته هغه خوار چوته مال نټریشن یا غواز وکی ورته وکړ سوې په پښتو باندې بخنه غواړم، هغه مثلا سوې تغازی وبخه سوې تغازی چې اطفال کوم مثلا 2 میلیونه اطفال چې سره مخامخ دي، وای کله هم په تاریخ ته افغانستان کې دا رقم سوې تغازی حالت نه و چې څنګه چې اوس ماشوم سره مخ دي. دا یو ستر بشري ناورین دی چې دا بیا طالبان ته ډېر قیمته پرې وځي. نو بیا خو اس خو مجبور ده چې بیا ولس راپورته شي او بیا نو څومره کبله شي چې خپل اولاد او خپل ماشوم اولاد او تباهي وګوري. نو زه فکر کوم چې دا دغه کومک رسانې اداري او پراس کې خپل یوناما ماموریت د طالبان لپاره یو لوی کومک دی، او د دې پیسو راتګ چې دوی ته مستقیم غیر مستقیم ډېر کومک یو دی، په هیڅ صورت دا اداره د لاس نه ورکوي او دا اداره په ساتي او دا رقم اقدام غوي مقابل کې نشي کولای. یو څه چې دوی کولی شي همدغه چې دوی راپورونه به ردوي به چې د بې اساس او بې بنیاده دي، اما زه فکر کوم دغه ردول اوس دومره بې اعتباره شوي کوم عادي چې طالبان کې هغه هم بې اعتباره تاسول دی چې دا یو ځوان امرسانی باندې مسخرې وکړلې، ځکه چې همدغه امرسانی او کار پرې روان ده. دا خو بېخي یو فکایې جوړه شوی په افغانستان کې. نو دوی هغه اعتبار د لاسه ورکړی ده. نو امیدوار یم چې په دې مسله باندې تجدید نظر وکړي، ځکه چې بجای داسې د یوناما راپورونه غلط په تفسیر کې وایي چې دا بی بنیاده دی، بهتره به دا وي چې دغه ټول نیمګړتیاو لپاره لاس په کار شه او وضعیت بهتره کړي، ځکه چې دوی اوس خو په واک دي او د افغانستان ولس او د افغانستان په وړاندې دوی پوره مسؤلیت لري.
مننه. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په کابل کې واکمنان ممکنه ده چې له یوناما سره په ټکر کې شي؟
زه فکر نکوم. زه تر دې هدف پورې شنکې خور سره موافق یم چې طالبان هیڅکله نه غواړي چې خپل اړیکې ملګرو ملتونو د استازي دفتر سره خراب کړي، ځکه چې دغه دفتر په عین حال کې چې د افغانستان خلکو ته کومک رسوي په یو ډول نه یو ډول. دا هم ښیي چې دا زمینه موجوده ده په افغانستان کې چې د بین المللي مراجعو استازیتوب هلته خپل دفترونه ولري او کار وکړي. دا یو رقم نه یو رقم یو توجیه ورکوي دغه موجوده حالت ته، او دوی پیس کړه نه غواړي چې دا له لاسه ورکړي. خو د دې پسند کې د خلکو غوښتنه دي، د افغانستان خلک د ملګرو ملتونو د استازیتوب د دفتر څخه او د ملګرو ملتونو د سازمان څخه او د نورو بین المللي مراجعو څخه دا تمه لري چې په دې گزارش کې په واقعي توګه کوم وضعیت چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي هغه باید انعکاس ورکړل شي، ځکه چې افغانان په دغه موجوده حالت کې خوشاله نه دي. د دوی د کورنۍ غړي خصوصا د دوی انجلاکیان او د دوی
زنانه غړي ټول د کار نه او د تحصیل څخه مناسبې دي. دوی د افغانستان د ټولنې نیمایي برخې تشکیلوي. د بشر حقوقو سرغړونې نن په افغانستان کې په بیسارې توګه شتون لري. هغه مخکنی غړي د حکومت کوم سربازان مو یا کوم کوماندو یا کوم افسران مو دوی هر ورځ نیول کیږي، شکنجه کیږي، وژل کیږي. نور تهدیدات مدني ټولنو ته او بشر مدافعینو ته او نور خلکو ته متوجه دي. نو په دغه یو حالت کې به دغه واقعیتونه په دغه گزارش کې په جوته توګه څرګند شي او ملګرو ملتونو د هغه په روشنایي کې بعد یو سره تصامیم ونیسي، ځکه چې افغانان تر کومه به دغه بدبختۍ او دغه مشکلات وزغمي. دا هم د منلو ول نه دي د نړیوالو لخوا او هم د زغملو ول نه دي د افغانانو لخوا، ځکه چې دوی د لینه کړیږي.
مننه رامي سپور صاحب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا ممکنه ده چې له یوناما سره طالبان په ټکر کې شي؟
ګوري، د راپورونو لمخه یوناما چې په تیره اتلس میاشت کې سم راپورونه ورکړي او د طالبانو هغه موقف ته دی په وړاندې، نو په ښکارا په الفاظو کې خو مخالفت تل کړی دی. دغه راپورونه رد کړي دي او د دوی مشر کوهار ورویلي دي چې په دې باندې ټمبم هم نړیوالې غربیانو غورځي نو دوی موقف بدل نه شي. لاکن دا چې ملګرو ملتونو تب ځانګړي تو یوناما ته وایي چې کړي بار کړي، نه فکر نه کوم به هیڅ ان وان. هغه چې مخکې ما یادونه کړې چې بشري ناورین د مخنیوي د پاره چې کوم امکانات راځي افغانستان ته، هغه د طالبانو د واکمنۍ تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته ډېره بیرې ځي او هغه پیسې دي چې هغه په اونۍ کې په میلیونونو وو تر لس میلیونو ډالر وځي او واپس کیږي، او بیا که د افغانۍ د ثبات لپاره دا کار کیږي خو په ټوله کې دا ډالر هلته ځي او کله چې دغه ډالر دوه میاشتو لپاره نه تلله نو هغلته سرای شهزاده ته هېڅ اپشن ونه سو. نو په ټوله کې د دغه امکاناتو څخه طالبان خورا ډېره استفاده کوي او د طالبانو د دغه واکمنۍ کوم ماشین څرخ چې دی هغه له دې څخه مستفید دی. په دغه ډول چې دی د یوناما ته یا د ملګري ملتونو نور ایجنسیو د وایي چې کړي بار کړی، نه طالبانو کې دا ظرفیت او دا جرات دواړه نسته او مجبوریتونه هم دي. اما په دریش کې مخالفت د لاول ورځ دی. هغه هر هغه څوک چې د طالبانو پرته پر طالبانو باندې نیوکه کوي اگر اگر رد سوی دی، اگر پر دیرو دیرو خشین الفاظ رد سوی دی او طالبانو هیڅ کله کاغه د داخلي رسنوی کړه بهرنی رسنوی کړه ملګری ملتونو د آدرس را پورونه وی د ایغه ته نه وازه چې ترنشن نه کړي، بلکې ډیر سخت ټکو یې غندلې دي او رد کړي دي. دا د رد تر حدا پورې د موقف مخالف دی، اما د کړه بارولو تر حدا یاد افغانستان څخه د تګ اگر کوم دریس چې دی نن نه نن لري او نه سبا کولی شي
دغه د دوه موافقت نامه چې امضا کېدله د ایالات متحده او د طالبانو تر مابین په دغه وخت کې د چا څه پوښتنه اول خو د افغانانو څه پوښتنه ونه سو، بل په دې کې یو نامه داخله و. دې باندې مشل په سلو پوهېږو چې نامه په کې داخله و چې درې سوه میلمانه په دغه موافقت نامه کې کښېنستل. یو افغان به بې طالبانو بل افغان نه و پکښې، دغه خارجیان ورسره داخل و. نن رالو و اشار ته دې نن یو نامه د طالبانو سره هم تعامل کولای شي، د طالبانو سره هم کښېنستلی شي، هم طالبانو ته قناعت ورکولی شي. د یو نما دریز چې دی دا لوړ دریز دی، د هر چا تر دریز لوړ دی. اوس تاسې ګورئ نن د عمل درېمه ده، تقریبا یو میلیون یا پنځلس لکه نجونې په انتظار یو چې موږ ته به د تعلیم زمینه به مساعدېږي او یو جواب به راکول کېږي. موږ به مکتبونو ته ځو او پوهنتون ته به ځو. نن هغه د تعلیم او د تعلم څخه ناامیده دي، تر اوسه خو ناامیده دي، باوجود دي چې موږ امیدواري لرو. دوی هم تر امر شانی پورې امیدواري راکړې ده، ولیکن دا د دوو ډلو مسؤلیت دی. یو په داخل کې د افغانستان د علماو مسؤلیت دی چې د طالبانو د علماو سره کښېني واقعا، او بل د یوناما مسؤلیت دی په خارج کې د طالبانو سره تعامل وکړي
چې دا خبره تر کومه اندازې پوری تر څو به غذایی کله غذول کیږي د امریشانی به کله یی
مننه پښتون صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته د خبرونه مو څو دقیقې پاتې دي دوه دقیقې به د میلمنو نظر واخلم رامسپور صاحب د مجموع کې د یوناما د نوي ماموریت د تمدید له خاطره تاسو څومره خوشبینه یاستي او کوم کارونه باید وشي
اول خدای چې یوناما باید محافظه کاری پریږدي باید په ډیره جدي توګه کوم مشکلات او ستونزې چې دي او کوم انکار چې د طالبانو لخوا کیږي د دوی په دې پیشنهاداتو په مقابل کې دا باید بربند کی او خلکو ته وایي او نړیوال ته ورسي دا ډیر مهم ده محافظه کاری باید یوناما پریږدي تر هغه کچه چې موږ ګورو په یو سلسله موضوعاتو کې یوناما محافظه کاری کوي دوی باید دغه محافظه کاری پریږدي دومه ټکه دا چې د مخکنی سوال په ارتباط چې مولوی صاحب سره متوجه وو او هغه څه توضیحات ورکړل زه باید عرض وکړم چې یوناما په دوحه په توافقاتو کې ښکیل نه و دا دی واضح ده هغه د خلیلزاد کار و هغه د امریکایانو کار و او د طالبانو کار و ځکه چې زه خپله په د پیس په مرحله کې زه عمل ته وم په خبرو اترو کې تقریبا دوه درې میاشتې د یو ان په استازي توپ په دلګیت کې او زه د شاهد وم چې ملګري ملتونو هیڅکله دا شی نه غوښته چې دا قدرت په افغانستان کې یوازې یوه ډلې ته ورکړل شي ملګرو ملتونو د دې طرفدار و چې باید یو تعامل سیاسي تعامل جوړ شي مرکزی حکومت نور افغانان او طالبان سره یو سیستم جوړ کړي چې د ټول افغانستان په ګټه وي متاسفانه چې دا یو طرفه سیستم جوړ شو او دا یو ګروپ راغی او قدرت ونیول او اوس هیڅ یو بین المللي مواثیق ته دوی اجمن نه دي دا ډیر عمده ته کېږي یوناما ماموریت ډیر مهم دی دا ارزونه ډیر مهم دی دا ډیر مناسب وخت دی چې افغانان مستقل افغانان هغه کسان چې دوی غږ او رول کیږي دوی باید خپل غږ پورته کړي او دغه مستقل ارزونه باید په دې باندې ډیر ټینګار وشي چې واقعیتونه په دې کې مناقص شي دغه په نتیجه کې ملګرو ملتونو او نړیوال یو کار تصمیم ونیسي
مننه رامسپور صاحب آزاد صاحب که تاسو نظر واخلمه تاسو څومره خوشبینه یاستې ورته او څه فکر کوئ چې څه به وشي
ګورې د سیاسي احتمالاتو یا سیاسي تحلیلو اخوا د ملګری ملتونو په ټوله کې د ملګری ملتونو رول او ملګری ملتونو ته د فند ورکول کو هیوادونو رول په نړۍ کې هغه خورا ډېر مهم دی د افغانستان په قضیه کې یا د نړۍ په ډېره بیلابیلو قضیو کې ملګری ملتونو نفرت نور هیوادونو دي چې هغه ډېر ښکاره باندې خپل رول هلته لري او خپل تحصیل لري کوم ورځ چې ملګرو ملتونو هاخوا د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه او بیا د ائتلافي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې قضیه بدلون مومي نو په هغه مهال قضیه بدلون مومي د ملګرو ملتونو خپل رول دغه دی چې په ترکیه کې کوم ناسته چې توقع وه او په هغه کې په لومړي ځل باندې ملګرو ملتونو مشکل و طالبانو بایکاټ وکړي اغلته هیڅ اسلامل ونه شو دلسو دغه ټیکټ از بیا راځم چې ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو موضوع یعنی پرته همغه خپل بهرنی پالیسي او خپل ګټې سنجوتی چې هر هیواد حق لري خپل ګټې تضمین کړي اغه بحث که اغه ځای ته ځي اغه د هوادونو برته انفرادي تصامیم رامنځته کیږي او انفرادي تصامیم په ټکر کې وو په ټکر کې دی او په ټکر کې به وي نو په ټوله کې د ملګرو ملتونو د یوناما کوم ماموریت چې په افغانستان کې دی اغه مخکې ما وویل وسم وایم چې اغه لکه وشه رامسپور صاحب وویل اغه خورا ډیر محافظه کاری دا محافظه کاری په ډیرو لوړو مسایلو کې دا خوشي مسایلو کې نه دا خوش او اغه محافظه کاری اغه د هیوادونو تاسیسات په ملګری ملتونو باندې دا شنه چې نما د خپل اترس دا کوي دا سیاسي بورډ لري نو په ټوله کې د دې پرونی راپور د نه نه راپور او د راتلونکي نه پور په تاسیسات نه لري تر څو پورې چې په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د افغانستان په حق لبانې په خپل پالیسي کې بدلون نه ولي او تبي خبره د خپل ګټ په کتو بدې را کار کوي
مانن آزاد صاحب اغلی کډوخیل ستاسو نظر هم که واخلم تاسو څومره خوشبینه یاستی آیا د کال تر اخیره پورې چې یوناما امنیت شورا ته کوم راپور ورکوي په یغې کې به ځینې عمده ستونزې لکه د نجونو تعلیم او یا د میرمنو ته د کار اجازه دغسې شان حل شوي وي
امیدوارم چه حل شی امیدوارم دا قبر سادی تاریخ معلوم شی او بالاخره زکه چه یو شی با دویم شی بار سبداد افغانستان دی جنو دی سرنوش مسئله واضح نده دلتا دی افغانستان دی پرمختگ دی افغانستان د سیالی که دلو دی افغانستان دی پزان با سیا که دلو موضوع ده تاسی نشه کوله چی دیو انسان یو لاس و تلی یو فیو لاس بنده ورنا د کار یو د پیشرفت توقع وکي نن د افغانستان یو وزیر مات چې هغه خزي دي د افغانستان میرمنې دي او ملکون هغه ملکون به ترقی کوي چې په چته د نجونو په تعلیم باندې سرمایه گذاره شوی کنن د نجونو بی سواد پاتې شي نو تر راتلونکي به دا یو بی سواد میندې وي او بی سواد میندې داسې زمن نسي روزلی چې د افغانستان په ګټه به تمامېږي دا به هغه بچیان وي چې بیا به د منطقې د استخباراتو په خدمت کې وي. د افغانستان راتلونکی ډېر مهمه ده. راځو چې څنګه دوه نورو دوستانو وویلې چې یونما څه کولی شي. دا باید ووایم چې نه تنها چې محافظه کاري باید باندې کې دی باید واقعا بسته مخلص او صادق اوسی چې شایسته واقعتونه دی په افغانستان کې او دغه تاثیرات نه تنها چې په افغانستان کې بل هغه واقعا په دومره سره قوي سطح تحلیل شي دغه پایلې به منطقه او دنیا ته چی وي. ځکه چې دا ډېره مهمه ده که پرونه پورې روسیا غوښتل چې د امریکا په مخالفت کې طالبانو میزباني وکړه خو زه ډېر متاسف ده چې بالاخره داعش اولنا حمله په دوی باندې وکړه خپل دوه ډیپلوماټ یې قرباني کړل. امیدوارم چې نور پودسل غوندې کسان یا نور کسان واقعاً بجای دې چې د یو ګروپ نه حمایت وکړي د یو ملت نه حمایت وکړي. د ملت نه حمایت کول اصلا د خپل دنیا نه حمایت کول دي. که دا یو ستر ملت خوار او ذلیل او بیچاره او بدبخت سي او په دومره تنګستۍ کې قرار ومومي دوی کولی سي په مختلفو جرایمو کې همدغه ټول ملت کیم سي تر څو پورې په سلای ژوندي پاتې سي او د دغه پایله به نن بیا به پاکستان ته اسانه وي او نه به ایران ته او نه به روس ته او نه به چین ته. نو زه فکر کوم چې که دوی مخلصانه او صادقانه او مستند او واقعي راپور وړاندې کړي بې طرفانه راپور وړاندې کړي دا د افغانستان په ګټه دا به د طالبانو په ګټه وي. بالاخره باید پوه به شي چې هر څه موږ دنیا ته بهانې وکړو نه چلیږي دغه واقعیتونه دي او د واقعیتونو په اساس باید دوی نوي اقدامات وکړي تر څو پورې افغانستان ته نجات ورکړي. د افغانستان نجات اصلا دوی خپل نجات ته دوی په پوه سي په اوږدمهاله کې. نو زه فکر کوم چې یو ستر اداره یو ستر ماموریت او مسؤلیت لري او دا مسؤلیت باید دوی صادقانه سرته ورسوي او له داسې ادرس نه مستند راپور وړاندې کول حقایق دنیا ته بیانول زه فکر کوم بیا به روس ته هم ډېر اسانه نه وي او چین ته هم ډېر اسانه نه وي چې هغه په اسانۍ باندې رد کړي.
مننه اغلی کړوخیل چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد له تاسو هم منندویم او له محمد ابوالاحرار رامسپور څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د ټلیفون او واتس اپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. زنګ وهه او خپل نظر یې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړ. تر بلې خبرونې مو زحمت چې ور پخدای سپارم. شدی وي.
ओभिनम अलमा कए तो ग्राकिमाना रोतियम सर में यखे तखपल यार पजंगाना रोतियम सर में यखे तखपल यार पजंगाना ओभिनम अलमा कए तो ग्राकिमाना ओभिनम अलमा कए तो ग्राकिमाना سرسنگ د خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی ٹوکی وی ٹکالی وی خبر د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا علم کئی چوکرا کی مانا نم نجیب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا داڑ دا تلور کنج دنیا خاندار کی غاڑت ملاوی لو یا نندار وی دا کابل کو آریانا لویا نندا روی د کابل کو آریانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا